السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبري مجلې ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي نن چهارشنبه د 1999 کال د مرغومي ولسمه د 2020 کال د جنوري شپږمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چی د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت پرون قطر ته رسیدلی او وایي چې د اوربند په مسله باندې به ټینګار وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو په پا پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پرلته دوام ورکړی دوی د کان کیندونکو د وژل کېدو په غبرګون دا کار کړی دی دا مو بهرن سیمه ییزه موضوع ده خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت امنیتي او مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلته دوام ورکړ پوره خبرونه زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوې د اعلامیې له مخې دواړه لوري هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري خلیلزاد پاکستان افغانستان ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړي د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی
لوی درستیز قوای مسلح بخاطر
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي
په هلمند کې د 2020 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې تر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې افغان حکومت وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه د سیمو د تصفیې لپاره جدي عملیات کوي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلته دوام ورکړ په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
دارنګ واقعیت د ځخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی نو ستحقیقات و چې د خو جوه چې
اعتراض کوونکو وړ مشپه چې هوا سړه وه په موقتي کمپونو کې تېره کړله د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغو کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی نړیوال بانک خبرداری ورکړ کده کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیخ زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندېږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لرلی تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو په جورجیا ایالت کې د مشرانو په بخښنې سره د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنګټن کې د قدرت د توازن او د خپل اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوری پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغه ټاکنو نهایي نتیجه به پر روانو څو ورځو کې معلومه شي. او د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا ویروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1,000 زیاتې دي او نږدې 2900 کسانې په نتیجه کې مړه شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا ویروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 6. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 3. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 15. او جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 6.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیات د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي ټینګښت په اوربند باندې دی.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورتللي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسی کارپو هاشم وحدتیاری پاړوایی
طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پاتلت ته دوام ورکړی.
توکی خدا ول وکی ندی موږ دا سر نخلاصیږي. دا چیش کیسه دی؟
څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره د ازبه کین؟
د جنرال په لمړیو کې په بلوچستان کې 11000 کان کیندونکو وژل شول. بیا هم خراغلی راز لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې علي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکی خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل ورو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګر نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډېره خوشبینه نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم ته هیلمن و اوسو. کله چې شکیل لوري یو تړون ته نږدې کېږي ورسره تاو تریخوالی زیاتېږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان پاکستان قطر او ترکمنستان په سفر وتلی پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزي پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویم مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي. خو آیا واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک د سیمې هیوادونه نړۍ امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، اغم که چرته ټول وباسي. دویم دا چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیری د افغانستان څخه وباسي. خو جو بایدن اداره به داسې نه کوي، ځکه هغوی داسې چې د ترهګرۍ ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریم دا چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پریکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پریکړه کوي چې هره پریکړه کېږي هغه به د ناټو پریکړه هم واوسېږي. او اخري توپیر هم داره چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي واوسېږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي، د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوي چې زلمی خلیلزاد به دا ور ورباندې له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دی چې مونږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړه، نو دلته به امارت را ګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، د دې نه داسې جوته کېږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسېږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسېږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د قطر د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل وروستي غنه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یو جنو سره لاس او ګریوان دی. خبرونه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یو جنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبريال بسم الله عادل ایماق خوشل کېدل یاد کړی دی. شغله ایماق پنځم خبريال چې په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې ووژل شو. فورن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې لشته لژه یو سلو شپږ دېرش ملکی کسان او یو سلو اته شپېته افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوي دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه وو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فورن پالیسي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنیلا ګیت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلې دي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي، یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کېږي له طالب پلوه ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپل هیواده وایستل چې ګواکې له طالب پلوه کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر پر 14 په کابل کې لس چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغو چینایي اتباعو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخیستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انځور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دو چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالره لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې نن یې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په انلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یوه صنعتي او صدرتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان سان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته د خیرم په نصي نو موږ تاسو باید په اوتار کې باندې راستو چې هر قلم کې تو صادرات لري با څنګه په اساسي توګه پروسس بسته بندي او د کی بدل کول کوم زده سم مسته لاغنه مننه کوم چې بسته بندي باندې اوس کافی امکانات شو
نه چې وزارت خارجه د قسمت بازاریابي، د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذاری کرد.
د رایم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالره لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
دا فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فابریکې نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایهګذاري ده او فیران دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده ده کسان رو پینجایشن در فتیه پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که نو پندوز رو نه دو فیر مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده صادرات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د فابریکې جوړېدو ته خوشحاله دی. وایي چې په دې کار سره به یې زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به یې د دوی په پرتله د قچقبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پروند درېمه پر لپسې ورځې لپاره خپل پرلت ته دوام ورکړ. دوی په بلوچستان ایالت کې د دغه قوم د یوولو سکان کیندونکو د وژل کېدو په غبرګون کې په اعتراض راوتلي. په دې کې اووه کسان د افغانستان اتباع دي. د کوټې په نږدې 5 کیلومترۍ کې د وسلوالو په حمله کې یوولس سکان کیندونکي د جنوري په لومړیو کې وژل شوي وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش افراطي وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت منلی. صالح محمد صالح رپورټ لري.
اعتراض کوونکو وړمه شپه په داس حال کې په کمپونو کې تیره کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغو غړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لرې کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پرلت ته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
ما نوم مست حسین دی. تا واقعی خدا اول واقعی ندی مجد اثر نخلاصی جی دا چیش کسا دی
زما نوم سید عاقل دی پستا یو کال دا یو شیطان نه دی هر وخت قربانی کیږي جو اس مز دا د حکومت غواړي چې یو سم نیت سي خلک را دغه بیغمی کارو بار کوي
زما نوم محمد موسی حسینی دی دا چې افراد دی د انسانیت دشمن دی ونن ورځ یموز دلته احتجاج کوو دنیا ته دا پیغام ورکای چې دا څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بے کسان ته دومره بے دردی سره دا ذبح کوي و دا واقعا قابل مذمت دی بهیچ مذهب کې نه دی بهیچ قوم کې نه دی
د یو لسو کان کیندونکو تر وجل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ د وجل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په وجل سو کې وطنې د افغانستان وګړي دي د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله طرحان به عدالت ته راوستل سي هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستانی روپۍ چې د 15,800 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسی د کورونی چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکن کیندونکو پیشه تروریستي نازون مردانه او غیر انساني عمل بللای دی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې په هزاره قوم پوري اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشستی ودی بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي
لاندو خبرونو ته خراغلې زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې په پروسې باندې بحثونو ته دوام ورکړي خغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله موهیب او بهرنیو چارو وزیر انی فاطمه سره کتلی او ترغه مخ کې د ملي مصالحې لعلی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلې دي دوی د اوربند په ټینګښت او د تاوتریخوالي په کمول باندې تاکید کړي د افغانستان لوی درستیز یاسین زیاد هلمند ولایت امنیتی او دفاعي مسولانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي د پوز مشر راسي وخت هلمند ته تللی چې دغه ولایت په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ناامنیو او د طالبانو د بریدونو شاهد و د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د یولو سکان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلته دوام ورکړ د جنوري په لومړیو کې یولس هزاره وګړي چې وي د افغانستان د کوټې په 5 کیلومتره کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو د لندن ته تللی و او د نوي کال جشن یې ل خپل کورنۍ سره لمانځه چې په کرونا اخته شوی و نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وځنډیږي وضعیت به لا خراب شي او د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د مشرانو جرګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه چونه پیل شوې
دا ژوند رنگونه
نوم مې زین الله خان ده او دلته کراچۍ کار کوم چاو کې مجاهدي میوان کې
کراچۍ کې څوړې اوروړې
دا کتابونه اوړم په کې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته وړم یا د نورو نمائندګۍ ته
بیا پیسې تا ته څوک درکوي
د کتابخانې مسؤول راکوي
دوی چې کله کتاب چاته ورکوي دوی پیسې درکوي چې ته یې ورته انتقال
زه ورته انتقالوم دوی بیا پیسې راکوي
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې پخوا ډېر ګرم و اوس هغسې نشته دي که نه
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی ده خو بس څه کوي نو هر کم حالاتو سره سړی باید ځان برابر کړي
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې د کوم کارونه کول
مخکې زه په یو شرکت کې وم شخصي شرکت و د عسکري بوټان هم جوړول او پایپ سازي وه تقریبا دیار لسکاله کار می پسرکنه او پنځمه کوڅه کې کړه
ولی دغه کار پرې خوت
اغه لک تزاد من سره کاو بس هر ورځ بلانجه مانجه کوله بل ورځ بس جنگ مکو زم خوښ شم اغه هم خوښ شه بس کار ما پرې خوت
ولی مو جنگ وکړ
بار ورځ به ما پس لګې دل را لګې دل بس زم ما په کار کې به مداخله کوله اخر نور زما او سلام تنگ شو بس جنگ وش
بیا غوی
بیا غ ماته رخصت را
پام دې سره د پروګرام پایتر سیګو تر بل نیم ساعت به بیا زستاسو خدمت تراشم خو اوس مایک سید سمی عباس تاسو پارم